رادیو آشنا. رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دادی د امریکا رغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مشاور ټاکل سوی. موږ په دې باره کې د افغان نشراتي مرکز مسؤول حاجی سید داود د بریګډیر سعد نظر غوښتی دی. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اشوق الله رحیمزوی تاسو اوروي.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای امریکا د افغانستان په اړه خپل پالیسۍ د سره کتنه کړې او اوس په دې پوه شوي دي چې د دغه مسلې حل جګړه نه بلکې خبرې دي. ښاغلی قریشی وویل امریکا په خپل پالیسۍ د سره غور کړی او موږ به هم خپله پالیسي وسنجوو. قریشی خبریالان ته وویل امریکایي مشرانو ورسره په ملاقات کې په غیر مستقیمه توګه دا څرګنده کړه چې د طالبانو سره خبره ته په ذهني توګه امریکا تیاره شوې ده. هغه وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د طالبانو سره د خبرو مشري وکړي. ښاغلی قریشی په خپلې وینا کې د پاکستان دولتي تلویزیون مستقیمه ترې خپرېدله وویل چې غواړي د ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې ولري او هغه به خپل د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی سفر افغانستان ته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پرون د لیو لوړپوړي هیئت سره یوځای پاکستان ته تللی و. د سعودي عربستان د ملکی دفاع وزارت وایي یو توغندی خونسا کړی دی چې حوثي شیعه اغیانو د یمن نه په سعودي عربستان ورکړی و. وزارت ویلی دی چې د توغندي چارو شپږویشت کسان ټپي کړي دي. په همدې حال کې د حوثي شیعه اغیانو تلویزیون ویلی دی چې توغندی د سعودي عربستان په سرحدي ښار کې د سرحدي پولیسو په کمپ لګېدلی دی. حوثي شیعه یغیان چې ایران ملاتړ کوي او د یمن د پایتخت صنعا په شمول یې زیاتره لویدیځې برخې په لاس کې دي، وخت نا وخته په سعودي عربستان توغندي واروي. سعودي وایي دا توغندي په ریاض د تیلو په ذخیرو او یا هم په مهمو ځایونو واریږي، خو تل په هوا کې شنډیږي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په یمن کې په حوثي یغیانو هوایي بریدونه کوي ویلي دي چې د توغندیو په دې بریدونو کې چې د 2015 کال را په دې خوا پیل شوي دي، تر اوسه پکې 112 عام خلق وشل شوی دی. د جاپان په شمالي ټاپوګانو کې په محلي وخت نن سهار قوي زلزله شوې ده. د زلزلې نه وروسته ځمکه هم خوېدلې. د 3 میلیونو په شاوخوا کې په کورنیو برېښنا قطع شوې ده. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې زلزله نن سهار په 3 بجو شوې او شدت یې 6.1 درجې و. د جاپان د وروجنې او طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې ګڼ شمېر خلک بې درکه دي، خو د مړو شمېر او جبل شو کسانو په حق لایې سند ویلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وایي د سوریې د ادلب ولایت ستونزې په سول ایزتوګه حل شي. د ولایت د یاغیانو په لاس کې دی او د سوری حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پلان لري چې د یاغیانو نه د بیرته نیولو لپاره ستر تاروزی عملیات وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې خبرداري ورکړ شوې ده چې د ادلب په ولایت کې نظامی عملیات به بشری ناورین پېښ کړي. پیلامه کې د ټولو خواونه غوښتل شوې دي چې د آرامۍ نه د کار وخلی، د ملکیانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي او دا د یقیني کې چې روغتیایي او تعلیمي ځایونو ته به زیان نه رسیږي. د سی بی او نړۍ د خبرونه د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو ناوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ایران سره خبرو امکاناتو په اړه اندېښمن نه دی، خو زیاتوي چې ایران په ډېر مشکل کې دی او د ځان د ژغورلو هڅې کوي. ښاغلی ټرمپ د کویت د امیر سره د ملاقات نه مخکې خبریالان ته وویل چې ایران دا وخت په مصیبت کې دی او وبه کتل شي چې هغوی خبرې کوي او کنه، خو دا په ما پورې اړه نه لري بلکې د هغوی خبره ده. جمهور رئیس ټرمپ د روان کال د مې په میاشت کې امریکا د ایران د اتمي موافقې نه وایستله او په ایران نور سخت اقتصادي بندیزونه هم ولګول چې ایرانی چارواکي یې په غوسه کړي دي. ښاغلی ټرمپ د همدې کال د جولای په میاشت کې ویلي و چې د شرایطو پرته د ایران د مشر روحانی سره خبرو ته تیار دی چې د دواړو ملکونو اړیکې ښې شي، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د غوړندیز رد کړ او ویل چې دا ملنډې دي. د اماراتو په یوه الوتکې کې چې د دوبۍ نه نیویارک ته روانه و سل مسافر پکې ناڅاپه ناروغه شول. د الوتکې پرون دوبۍ نه نیویارک ته ورسېده او د سلو پورې کسان پکې ناڅاپي ناروغه شوي دي او زیاتره یې د زور تر زره روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. د رویټرز خبري ایجنسی پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې الوتکه کې ټول 521 تنه سپرلی موجود وي. د روغتون چارواکي وایي چې زیاتره کسانو د تبي، سردردۍ او د ټوخي شکایت کوه. امریکایي چارواکو د لنډې مودې لپاره د الوتکې مسافر قرنټین کړل، خو معلومه نشوه چې دا خلک ولې ناروغه شوي ول. د ناتو عمومي منشي په داس حال کې مختونې ته رسیدلی دی چې د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرنډم لپاره تیاری روان دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ پرون د مختونې د صدر اعظم زوران زیوف سره او نورو سیاسي مشرانو سره وکتل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون نه وخته اسلام آباد ته د سفر پر لار له خبریالانو سره په خبرو کې اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی سلاکار دی او له ده سره پاکستان او هند ته روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له امریکا سره همکاري وکړي. د مبصرینو په وینا د زلمی خلیلزاد مقرری دا ښیي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. نورحال په راپورټ کې واوري.
د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د ګیلو او پر یو بل تر ډیرو نیوکو وروسته د مخامخ خبرو وار را رسیدلی. د مایک پمپیو سره د خپل ملکی پلاوی ترڅنګ نظامی چارواکي او د افغانستان لپاره نوی ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې سفر کې مل دی. اسلام آباد ته په لاره کې ښاغلی پمپیو په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ترسره کړي.
پاکستان ته مو وړاندې ویلي وو چې پیسې نه درکوو او د دغو پیسو د نه ورکولو علت هم ورته ښودل شوی وو. موږ مرستې هغه مهال ورکوو کله چې د مرستو د ورکولو منطق موجود وي، او که چیرې بیا هم وضعیت بدل شي نو موږ به بیا هم ولسمشر ټرمپ څخه وغواړو چې مرستې وکړي.
بلخوا دا د نوي صدر اعظم عمران خان لپاره یوه آزموینه هم ده چې د واشنگټن باور څنګه ترلاسه کولی شي، ځکه وخت تر رسیدو وړاندې د امریکا سخت منتقد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوه اړخیزې اړیکې به د برابرۍ او درناوي په اساس کیږي.
کوم اندازه هي انکی ترجیحات کا بھی ہے.
موږ باید د امریکا په غوښتنو پوه شو او هغوی ته لازمه ده چې زموږ په اړتیا پوه شي. دا یو اړخیزې اړیکې نه دي، بلکې دوه اړخیزې دي. په دوه اړخیزو اړیکو کې هدف باید مشترک وي او باید یو بل درک شي. موږ به نه یوازې امریکا درک کړو، بلکې هغوی به د پاکستان له موقف څخه خبر کړو.
ګیله یا نیوکه دا ده چې د ترهګرۍ په ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پاکستان مرسته نه ده کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه ده توانېدلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
د حقانی زار مې بي د 2800 حقانی
د حقانی شبکه شاوخوا 2800 غړي لري. یوازې همدغه کسان په افغانستان کې د نامنیو بې ثباتۍ مسؤل دي. د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانېدلی چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 12 کلونو کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو ریدونکو، تاسو په رپورټونو کې هم واوریدل چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مشاور ټاکل شوی دی. وظیفه یې دا ده چې د طالبانو سره د سولې او پخلاینې په چارو کې به له امریکا سره همکاري کوي. څرنګه چې په افغانستان او په سیمه کې د سولې په راوستو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو مرسته مهمه ده، موږ د بریګډیر ساد نظر غوښتی دي.
د خلیلزاد دغه نوې وظیفه چې د امریکا خارجه وزارت ته به مشورې ورکوي، د ده مشورې به دومره موثرې وي چې د امریکا او پاکستان په روابطو باندې تاثیر وکړي، دا روابط ښه شي، بیا د پاکستان او افغانستان روابط او د سولې مسله. ستاسې نظر غواړم.
خلیلزاد صاحب ډېر کوئی سړی وي اتفاق کوم چې دې شي دوی بیا باندې نو دا وانه مور باندې ډېر خپويږي خو هغه غیر جانبدار نه دی
ولې
چې دا شی یو استاد په کار دی چې هغه غیر جانبدار وي دې چې کابل کې ما تاسې نظامی ما نو دې د امریکای سفیر په افغانستان کې هغه وخت دې د امریکای سفیر ډیوټي کوله افغان کابل کې
بلې
او د پاکستان سره د امریکای تعلقات څنګه دی هغه کې هغه چې ایریټنس وته وایي کنه چې راوستل او د پاکستان وزارت خارجه بیا مجبور شو چې هغه دی باندې یو هغه چې کوم بیان دی د وزارت خارجه کې پاکستان کې هغه چې تاسو پوښتنه زلمی خلیلزاد صاحب دا خبره کې ناغي وي چې زلمی خلیلزاد صاحب چې کوم دی هغه لا په سفارتي آداب باندې ډېر خپوي نه دی مته چې دې نه تاسو اندازه راغوري چې پاکستان کې دا غوس دغه دی یو سټینډینګ دی یا د پاکستان کې هغه په کوم ځای باندې خلک ګوري نو دې کې دا سی یو دغه پکار او استاد پکار چې هغه خیر جانبدار وي او هغه دوه وخت چې کوم دی افغانستان دی او پاکستان دی چې دوه په هغه باندې اعتماد وي زموږ خیال دی چې د پاکستان په هغه باندې اعتماد وي
او به ساس خپل تجربه سه ده چې تاسو ویل تا تشه نظامی وي دا یو ځل خوبانی د ډیر پیخي بشي وي ډیر رپورټونه او مسایل به موریدلی تاسو به خپل خبرې کړي د دومره غیر جانبدار ده یا دا اوس چې کومه پالیسی او ستراتیژي امریکا لري بله او بخي
زموږ په کار کې دا چې دا د پدې د امریکای سفیر وو د په کار کې د افغانستان سفیر نه وي دا افغان چې کوم د دولت دغه او هغه وخت کې یو مسلې باندې د غیبه سره یو ابد د رايوه نو بیا ته د امریکای د مفاداتو دغه کې دفاع کې کته د افغان دولت مفاداتو دفاع کې نو یو شانتي نه دي د امریکای خپل مفادات دي د افغانستان خپل مفادات دي
بله بله
او بلدار چې پاکستان سره د دې کې ډېر یو هغه د لازمي جز باندې کې دا وی چې هغه د پاکستان سره خبرې کوي ځکه چې هغه د پوره مسلې نه پر هغه تاکل شي وي دي نو چې د پاکستان ته اعتماد نه وي د زوځ نه شم وي چې اوس د کې دي چې بدل شي
بله
د هغه د تجربه حاصل کړی وي اوس کې دي چې بدل شي زه دا نه وایم چې دې به فیل شي زه دا دغه نه مې ده زړه ما یو خدشه دا چې دغه پاکستان کې به هغه ډېر د شک په نظر ګوري خلک نو کیدیشي به کې د پرای کې یا د پسوچو فکر کې تبديله راغلي او کیدیشي به کامیاب شي او زه دوه غوې مته به کامیاب شي دا خو اوس وخت مونږ ته وایي کنه چې به کامیابی وي کدی نه کامیابی وي په هر حال پاکستان د پکار دی چې یو نوې دغه سره افغان مسلې ته دا یو نوې زاویه نه د افغان مسلې ته وګوري او سچې پاکستان کې دي شي هغه مکمل طور باندې پاکستان تعاون چې کوم دی هغه امریکای سره کی افغان دولت سره کی چې د افغانستان د جګړې یو مذاکراتي حل وایي د افغانستان کې چې کوم قتل روان دی کوم بنا د افغان بنا توي
بله
دا پنش
ډیره زیاته مننه محترم سات صاحب کور دی ودان
د جنگونو د بندیدو یو لار د سولې د پروسې کامیابېدل دي د سولې د پروسې د کامیابیدو د پاره د امریکا او پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد پیدا کول ډیر مهم کار دی د افغان نشراتي مرکز مسؤل حاجی سید داوود په دې نظر دی چې خلیلزاد د خپلې تجربې په اساس د طالبانو سره د مسالې په حل کې د امریکا خارجه وزارت ته شی مشوره ورکولای شي
د امریکای اکثریت خلک په دې نظر دی او په افغانستان کې هم په سیمه کې هم چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري او دې ته باید د مذاکراتو لارې چارې ولټول شي زه فکر کوم چې د ولسمشر ترامپ استراتیژي کې هلته هم جګړه ده هم سوله ده اوس د سولې د راوسو لپاره چې ټول هم افغانان هم پاکستانیان هم امریکایان دوی په دې متفق دي چې افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي نو په دغه سي او حساس پړاو کې کله چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د امریکای د باندنیو چارو د وزارت د مشاور په توګه ټاکل کیږي زما پاند باندې چون ډاکټر خلیلزاد په افغانستان کې اکثریت افغانان پیژني یعنی د بن په جرګه کې هم په 2001 کال کې د جیمز ډابن سره نږدې همکار پاتې شوی دی یعنی موقت ادارې په جوړولو کې هم خلیلزاد رول درلود دغه شروست د دینه د افغانستان کې په ټول قضایاو کې شامل وو او د دې سره په خوا کې پاکستان ته هم سفرونه کړی وو د پاکستان مثلا رئیس جمهور زرداری سره مشرف سره ډیر زیات ملاقاتونه دي سړي کړی دي نو زه فکر کوم چې امریکایان اوس غواړي چې دغه شرایط چې سولې ته برابر شوي دي، مذاکرات ته برابر شوي دي، او غواړي چې دا جګړه ختمه کړي، نو دې د ختمېدو لپاره دغه سي وړ کسان لکه ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کدای وکړي شي چې دغه سي فضا د اعتماد برابر کړي په لومړي ګام کې، یعنی هغه بې اعتمادي چې د امریکای او پاکستان ترمنځ ده، او هغه بې اعتمادي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ده، د دې د لری کولو لپاره هلې ځلې وشي تر څو چې مذاکرات ته لار پرانستل شي. نو زه فکر کوم د دې د ټاکلو هغه مهم هدف او مخه همدا خبره ده.
اجي سب سي داوود یو خدا د چ سړی شناخت لري دی یو موضوع په اړه کې دی وی مسلې په اړه کې بل دا د چ یو کس باید خم مذاکره چی وی فکر کې خلیزات خم مذاکره چی دی ځکه په دغه مسله کې د پاکستان د حکومت د مقامات سره د پوزیانو سره د سیاستمدارانو سره او بل خواته د طالبانو سره دغه ټولو مسایلو کې به دی وکړی شي دی مسلې نه موافق او کامیاب راوځي او سولې ته لار پرانستل شي.
که طالبان دی، که پاکستانیان دی، که افغانان دی او که امریکایان دی یا نړیواله ټولنه ده، دوی کافی صدمه لیدلې ده. همدغه لوري دی نتیجې ته رسیدلی دی چې باید تفاهم ته لاره واره شي. نو زه فکر کوم په مجموع کې دغه سی یو څرک لیدل کېږي چې ټول په دې یوان دي چې دلته باید سوله او مذاکرات رامنځته شي. په دې کې د خلیلزاد ونډه زه غوښنه بولم، او د ټوله مهمه خبره دا ده چې امریکا کې هغه مشکلات چې فعلاً د اردو د استخباراتو او د سپینې ماڼۍ ترمنځ په افغانستان باندې را پیدا شوي دي په دې ورځو کې، یعنی که امریکا یو ځانګړې پالیسي په افغانستان کې یا په سیمه کې ونه لري بیا هم خلیلزاد څه کولای نه شي. مهمه خبره دا ده چې د خلیلزاد خبر، د باندنیو چارو د وزارت خبر، د پنټاګان موجیګری او امداد او د استخبارات موجیګری چې یو شان نه وسی، مسله ډیره مغلقه ده، کړکیچنه ده. زه فکر نه کوم چې اواز د امریکای د باندنۍ چارو وزارت د داتوان پیدا کی چې په اواز ځان د مسلې ته د حل لار پیدا کی. خو خبره دا ده چې اول په امریکای کې یو توافق نظر دغه ارګانون ترمنځ رامنځته شي، ورته دغه پالیسی پرانا کی. پاکستان سره مشکلات امریکایانو پیدا کړی دي په دې تیرو کلونو کې، په دې ربیع په دې نه میاشتو کې. نو زه فکر کوم که د امریکای او پاکستان مشکلات سره حل نشي، دا به ډیره ګرانه خبره چې افغانستان ته سولې د لارې حل رامنځته شي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امریکا د اسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د بیا استعمال خبرداری ورکړ. رپورټونه وایي د روسیې او ترکیې ترمنځ په تهران کې د جمعې د ورځې خبرې پر سیمه باندې د برید مخه نیولی سي، ځکه دا دواړه هیوادونه په سوریه کې سترې ګټې لري. خو دا هم ویل کېږي چې د سې شنبې په ورځ د اسد د رژیم له خوا څخه شپږ هوایي بریدونه دا څرګندوي چې د انقرې او مسکو ترمنځ خبرې ښې نه دي روانې. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د سوریې د ادلب په ولایت کې د موهمبال په کلي کې د سې شنبې په ورځ روسانو بمباری وکړله.
نن د ورځې له یولسو نه تر څلورو بجو پورې پر موهمبال او جنوب ته پرتو کلیو باندې بمباری وشوه. پر دې سربیره له ښار نه په څو نورو وتلیو کلیو باندې هم بمباری وشوه.
ټاکل شوې ده چې د اسد رژیم او متحدین یې روسیه او ایران به په راتلونکې اونۍ کې د ادلب پر ایالت چې د یاغیانو وروستی او ستر سنګر دی تهاجمي برید وکړي. هغوی وایي چې غواړي سوریه له ترهګرو ډلو لکه النصرانه پاکه کړي. له بل پلوه امریکا یو ځل بیا د اسد رژیم ته د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې متحد ایالات به په سوریه کې بل کیمیاوي برید ونه زغملی شي.
جمهور رئیس ایران روسیې او اسد ته وایي چې دا کار ونه کړي، موږ وایي ونه منو، دا ښه کار نه دی.
د سپینې ماڼۍ اعلامې د سې شنبې په ورځ باندې وویل که چیرې د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو امریکا به ډیر چټک او مناسب ځواب ورکړي. خو کرملین د سې شنبې په ورځ دا خبرداری بابې زوباله. د کرملین ویاندو ویل د ادلب ترهګر د سوریې د شخړو د ډیپلوماتیک حل په لار کې خنډونه جوړوي. د سوریې له خونړۍ جګړې نه ډډه کیدلی شي که چیرې د روسیې او ترکیې جمهور رئیسان له یو بل سره په بیړه باندې روغه جوړه وکړي.
We all continue to wish
مونږ ټول خپل هیلو او خواهشاتو ته دوام ورکو چې د ادلیب له جګړې نه ډډه وشي. دا زموږ ستره او ټینګه خبره ده. له همدې عمله مونږ خواهش کوو چې د روسیې او ترکیې ترمنځ د خبرو لپاره ډیر وخت ورکړل شي.
د رسنیو رپورټونه وایي چې ښایي د سوریې حکومت د سپتمبر تر لسمې پورې چې د تهاجمي برید لپاره ټاکلې ده انتظار وکړي. په دې توګه به په تهران کې د ایران، سوریې او روسیې ترمنځ غونډه د ادلب د جګړې په برخلیک باندې پریکنده نقش ولري.
That's why our appeal, if I may.
زله ولسمشر پوتین او ولسمشر اردوغان خواهش کوم چې خبرې وکړي، له تخنیکی پړاوونو نه تیر شي او د دې شخړې لپاره د حل داسې لاره پیدا کاندي چې د حل نرم لاره ګڼل کېدلای شي.
ښاغلی د مستورا د ولسمشر ټرمپ د ټویټ ستاینه وکړله چې ویلي و چې که بې پروا بریدونه وشي نو ستره بشري اشتباه به وي او ستره امکاني غمیزه منځته راوستلی شي. د روسیې او ترکیې مشران د جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې پر شخړه او ادلب باندې خبرې کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په بروندی کې د ملګرو ملتونو هغه هیئت چې هلته د بشر د حقونو د سرغړونو د مسالې په باب تحقیق کوي، وایي چې د بروندی حکومت او هم یې متحد د ځوانانو اتحاد دواړو د بشر د حقونو څخه زیاتې سرغړونې کړې دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تسته او رول کیږي.
په بروندی کې د ملګرو ملتونو د تفتیش دغه کمیسیون دا هم وایي چې په ځینو قضیو کې حتی دغه دواړو خواوو د بشریت په ضد جنایتونه هم کړي دي. په بروندی کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب د دغه کمیسیون د 250 صفو په راپور کې ویل شوي چې هلته په بروندی کې په ظالمانه ډول خلک زندانی شوي، په زور لا درک شوي، شکنجه شوي او په عزتي تیری هم شوي دي. د ملګرو ملتونو د دغه کمیسیون یو غړی فرانسیس هیمسن وایي سره له دې چې دا هلته مشکله ده چې د بشر د حقوقونو په ځینو مسلو کې د سرغړونو په باب پوره او دقیق معلومات ترلاسه شي، لکه چې هغوی کوشش کوي چې د جنایتونو نښې نښانې بالکل محو کړي. هغه وایي چې خلک د شپې ادامیږي او مړي ورکیږي. هغې ویلي دي:
We know that the form of executions has changed, so they're hiding the bodies. But what we don't know is
مون په دې په هیغو چې د اعدام طریقې بدل شوې، هغه مړی پټي. مګر هغه څه چې مون نه په هیغو هغه دا خبره ده چې د هغو خلکو په شمار کې خو د پخوا په نسبت زیاتواله راغلی چې ورکیږي، لیکن دا معلومه نه ده چې دا کسان اعدام شوي دي او کنه. داسې قوي دلایل او شواهد شته دی چې مونږ ګمان کوو چې په زیاتو قضیو کې به هغوی اعدام شوي وي. په بروندی کې په 2015 کال کې هغه وخت تشدد او شخړې راوپارېدلې چې د هغه ملک جمهور رئیس په جنجالي انتخاباتو کې د دریم ځل دپاره هم بری ترلاسه کړ. په دغه راپورټ کې دا هم څرګنده شوي چې د ځوانانو د اتحاد ملیشا زیات ظالمان دي او په پوره مسؤلیت فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه کمیسیون مشر دودو دینی وایي چې د اساسي قانون په باب ریفرندم د می په میاشت کې تنظیم شوی او هم د 2020 کال د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې هم دا اوس هلته خلک ډیر سخت د تعقیب لاندې دي، تهدیدېږي او هم اخطارونه ورکول کیږي. هغه وایي:
C'est pendant les processus électoraux que les violations des droits de l'homme sont les plus graves et se perpètent de manière la plus visible.
هغه وایي چې د انتخاباتو د مبارزې په وخت کې همیشه د بشر د حقوقونو سرغړونې کیږي. هغه وایي: دا نړیوال ټولنې ته مهمه ده چې په دې وخت کې زیاته څارنه وکړي، نه یوازې دا چې د انتخاباتو د جریان څارنه وکړي، بلکې د بشر د حقوقونو د سرغړونو مخه هم باید بنده کړي. د بروندی حکومت لا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د دغه تحقیق پر راپورټ لا کومه تبصره نه ده کړې او هم د تحقیق په وخت کې د دغه کمیسیون د غړو سره هیڅ همکاري نه ده کړې. مګر د جون په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د بروندی سفیر په ژنیو کې د تحقیق د پخوانی کمیسیون پر راپورټ سخت اعتراضونه کړي وو او ویلي وو چې دغه راپورټ یو اړخیز دی او هم د سیاسي ملحوظاتو په اساس ترتیب شوی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا راغ آشنا رادیو ده. د تیرو دوو ورځو په موده کې په مسلسله توګه د ایراني تومان نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې په آزاد مارکیټ کې له حده زیات رالوېدلی دی، او ایرانیان کوشش کوي چې تومانونه او ریالونه په ډالرو بدل کړي. د امریکا ژغ د خبریال مایکل لیپن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د چهارشنبې په ورځې په آزاد مارکیټ کې نرخ نور هم راولوېده. یو امریکایي ډالر په 144,000 ایراني ریالو باندې خرڅېده. کله چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سکال په مئی کې له سره په ایران باندې نوي اقتصادي بندیزونه ولګول، په داخلي سطحه په ایران کې خلکو سره د خپل هیواد د پیسو د ارزښت د لوېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې، او څومره چې د ایراني تومان او ریال نرخ د تیرې یوې هفتې په موده کې د امریکایي ډالر په مقابل کې سقوط کړی دی، هغومره په تیرو څو کلونو کې نو کړی. او د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو منفی اثرات د ژوند په تقریبا هر برخه کې لیدل کیږي. د دوشنبه په ورځ د بندوبست ډاټ کام په نوم یوې ایرانۍ انټرنیټي شبکې وویل چې یو امریکایي ډالر په 138,000 ایراني ریالونو باندې خرڅېده، خو د تیرو دوو ورځو په موده کې نرخ بیا سقوط وکړ. ایرانی چارواکو په لومړي سر کې د اسارو د بازارونو سوداګرو ته خبرداری ورکړو چې له رسمي نرخ نه زیات په لوړ قیمت باندې امریکایي ډالر نه اخلي. دغه بانک د یو ډالر نرخ 240,000 ایرانی ریالونه ټاکلی وو، خو وروسته یې په آزاد بازار باندې لګول شوي قیودات لرې کړل. په دې ډول په غیر رسمي ډول د ډالر نرخ لوړ شو. خلکو له ډېر تشویش نه د ډالرو په حوصلو باندې پیل کړی دی، کوشش کوي چې د ایرانی تومان او ریال نه ځانونه خلاص کړي. کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ متحده ایالات له هغې اټومي موافقې نه وویستل چې په 1994 لمریز کال کې ایران د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په زمانه کې له متحده ایالاتو او نورو لویدیځو قدرتونو سره لاسه کړی وو، او د اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان یې وکړ، په ایران کې د خوف او ویرې فضا راپیدا شوه. خلک دا ویره لري چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله به د خامو تیلو خرڅلاو کم شي، او کوم تجارتي مالونه چې د خارج نه واردېږي په ګران قیمت به پرېوځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هوډ کړی تر څو چې ایران د اتمي وسلو جوړول نه لاس وانخلي او اطمینان حاصل نشي، نور سخت اقتصادي بندیزونه به هم پرې ولګي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ایران یو تاریخي اثر چې اتیا کاله وړاندې له دې هېواده ورک سوی و بیرته دې هېواد ته لیږدول سوی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ایران استازی غلام علي خوشرو وایي دوی د امریکا سترې محکمې ته د اسنادو په استولو سره دا ثابته کړه چې د هخامنشي د سرتیری د سر دغه مجسمه د ایران ده.
د امریکا متحده ایالاتونو هغه تاریخي اثر بیرته ایران ته ستون کړ چې لسیزې وړاندې لا درک شوی و. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی غلام علي خوشرو وایي دا اثر چې د هخامنشي د سرتیری د سر مجسمه ده په 2018 کال کې په نیویارک کې د یوه نندارتون پر مهال خرڅلاو ته وړاندې شوی و چې دوی یې مخه ونیوله.
نقش برجسته سر سرباز هخامنشي
د هخامنشي د دورې د دې سرتیری د سر مجسمه چې د ایران یو تاریخي اثر دی د نیویارک له څارنوالۍ څخه واخیستل شو. دا اثر شاوخوا نوي کاله پخوا ایران کې کشف شو، خو څو کاله وروسته ورک شو. د دې اثر د پیدا کېدو لپاره د ایران هڅې ناکامه وې.
ایران د یو رسمي سند په وړاندې کولو سره په یاده مزایده کې د دې اثر د خرڅلاو مخه ونیوله، او دای ثبوت کړی چې اثر د ایران دی. د امریکا سترې محکمې د 2013 کال په جولای میاشت کې ایران ته د دې تاریخي اثر د ستنولو پریکړه وکړه. د دې اثر تاریخي لرغونتوب له میلاد څخه څه باندې 1500 کاله مخکې ښودل شوی دی. دا تاریخي اثر شاوخوا 80 کاله مخکې له ایران څخه ورک شوی و، خو په 2011 کال کې یو ځل بیا د کاناډا د مونټریال له یو موزیم څخه تری تم شو چې بالاخره اوس پیدا او ایران ته ستون کړی شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.